په خبر کې د ماخام 15 بجې شو ریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په دې اخیرنۍ خبري غړای کې زما هارون باچا سلامونه ومني په خبرونه کې په خبرونو سره بیره پر یو شمېر سمیزو موضوعات او رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همدارز نړیوالو ورسپانو او خبري ایجنسیونو لیکنې درورو خبرونه له ملیه امیرزاده او
السلام علیکم ته ټول اول پامکړه د خبرونو سټکو ته د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ثناء الله زهری د بلوچستان نوی اعلی وزیر سوکېتا نوماند کړی دی افغانستان وای روانونه د کندهار په هوایي ډګر په حمله کې طالبانو تر 500 زیات کسان وژلي دي او روسه ترکیه غتورونه رد کړي چې ګواکې دغه هیواد په شام کې د رژیم مخالفینو نسری صفایا کوي تفصیل د پاکستان حکومت وایي وزیر اعظم نواز شریف ته مسلم لیگ نون ثناء الله زهری د بلوچستان نوی وزیر اعلی سوکېته نوماند کړی دی د پاکستان وفاقي حکومت وایان پرویز رشید لږه شیبه مخکې مشال ریډیو ته ویل مسلم لیگ نون نېشنل پارټي او پښتونخوا ملي عوامي ګوند په 2014 کال کې موافقه کړې وه چې د وزیر اعلی دنده به تر 2.5 کلونو پورې له نېشنل ګوند او بیا وروسته له مسلم لیگ نون سره وي دوی ویل د دې لامل دا و چې هیڅ ګوند په بلوچستان کې غوس اکثریت نه ترلاسه کړي رشید زیاته چې اوس ډاکټر عبدالمالک بلوچ د دندې موده پای ته رسیدلې نو ځکه وزیر اعظم ثناء الله زهری د بلوچستان اعلی وزارت سوکېته نوماند کړي د افغانستان استخباراتي ادارې مشر رحمت الله نبیل خپل دندې استعفا ورکړي نوموړي په خپل استعفا لیک ویل دي چې لولس مشر اشرف غنی سره د تګلارې په سر اختلافات لامل خپل کار پرېږدي د نوموړي استعفا تر هغې یو ورځ وروسته مخې ته راغلې چې په خپل فیسبوک پاڼې د ولس مشر غنی پاکستان ته په دورې تنقید کړو غنی د دسمبر په 9 د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف په بلنه په یو سیمه ایز کانفرنس کې د ګډون لپاره هلته تللی و نبیل چې پاکستان په افغانستان کې د طالبانو په مرسته تورنوي د دسمبر پر 9 د نواز شریف هغه بیانې هم اعتراض ښودلې چې نوموړي ویلي د افغانستان دښمنان د پاکستان دښمنان دي په عین حال کې د ولسمشر دفتر نن اعلان کړی چې اشرف غنی محمد مسعود اندرابی د هیواد استخباراتي ادارې لنډمهاله مشر ټاکلی دی د افغانستان حکومت سلا شوی چې له طالبانو سره د خبرو اترو ولاړه پروسه بیا شروع کړي دا خبرې د افغانستان د بارنو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د چهارشنبه په ورځ د ایشیا زړه نومي کانفرنس له پای وروسته په اسلام آباد کې د پاکستاني وزیر اعظم د امنیتي او بارنو چارو له سلاحکار سرتاج عزیز سره ګډې خبرې غونډې ته کړې دي صلاح الدین ربانی په کانفرنس کې د افغانستان په اړه شوو بحثونو ته په اشاره وویل
Peace and reconciliation process was one of
the دوای پر کوم څه چې بحث شو پغې کې یوم د سولې او روغې جوړې پروسه وا په دې کې د سیمې ټولو هیوادونو په ځنګړی توګه د افغانستان اتحادیانو لکه امریکا چین او پاکستان رضامندی خو دلا چې له افغانستان سره به د سولې راوستو په لړ کې همکاري کوي مونږ هیله لرو چې دا خبرې اترې به زر تر زر پیل شي او د سولې لپاره کېدونکو د حساب رنگ راوړي صلاح الدین ربانی وویل لومړی باید د خبرو اترو پروسه پیل شي او لا غرو سبب په دې خبرې کېږي چې افغان حکومت او طالبان څه غوښتنې او شرطونه لري بل په افغان ولسمشر اشرف غنی د چهارشنبه په ماښام د پاکستانی پوځ لمشر جنرال راحیل شریف سره په اسلام آباد کې لیدو کاته کړي دي د پېښور ضلع ناظم وایي چې 13 ورځ ضلع اسمبلی د پېښور لپاره د 800 او 150 میلیونو روپو ترقیاتي بجټ منظوري ورکړې ده نن مشال ریډیو سره په خبرو کې ضلع ناظم ارباب اسم وویل
دا بجټ پرون منظور شوی دی او دې کې 20% پیسې چې دي د ایجوکیشن لپاره دي 20% چې دي روډز لپاره دي 10% هیلت لپاره دي 5% ویمن ډیولپمنټ لپاره دي او 5% یوت او دغه 2% چې دي اګریکلچر لپاره دي 20% ډرینکینګ واټر سپلای او سینیټیشن لپاره دي
ارباب اسم زیاته کړې چې دا بجټ به د روان کال د جون تر میاشتې کارولې شي خو د ده په خبره دا ترقیاتي بجټ که پوره نه استعمال شي نو خزانې ته به واپس کیږي نه بلکې د نوي کال له بجټ سره به شامل کړل شي نن د شوکدر په مونډا سیمه کې پولیسو په غیر قانوني توګه د اوسیدونکو افغان کډوالو خلاف کاروایی کړې ده د سیمې د خواجه وستانی د پولیسو محرر امین جان نن مشال ریډیو ته ویل اول اویا افغان کډوال گرفتار شو چې پکې 15 کډوال په غیر قانوني توګه اوسیدل دی وایي چې نیول شوي نور کسان پریښودل شو خو د دغو 15 کسانو خلاف رپورټ درج شوی دی دغه 15 کسان به واپس افغانستان ته لیږدول کیږي خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نوره. د افغانستان دفاع وزارت وایي روانونه په کندهار کې د هیواد په دویم لوی هوایي ډګر په وسوال برید کې طالبانو تر 500 زیات کسان وژلي دي. نن د دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي چې په وژل شو کې 8 دیش ملکی وګړي، لس افغان سرتیري او 2 پولیس والا شامل دي. بیان وایي په وژل شو کې ښځې او ماشومان شامل دي او زیاتوي په لسګونو کسان په غنښته کې ژوبل شو چې د 43 ساعتونو زیات دوام وکړ. وزارت وایي په جګړه کې 11 وسله والو وژل شوي دي. په نښته کې د ائتلاف په بارنو سرتیرو کې چاته ځایي نقصان نه دی رسیدلی. بې پولې ډاکټرانو می سازمان په افغانستان کې پر خپل روغتون د برید په اړه یو ځل بیا د خپلواکو پلټنو غوښتنه کړې. یاد سازمان د دې لپاره د چهارشنبې په ورځ سپینې ماڼۍ ته داسې خواستلیک وړاندې کړی چې 5,00,000 کسانو پرې دستخط کړي. دا خواستلیک د افغانستان په کندوز کې د یاد سازمان پر هسپتال د امریکا د هوایي برید په اړه د خپلواکو پلټنو غوښتنه کوي. روس، امریکا او ملګری ملتونه سباله په جنیوا کې د شام د بوران د واري په لارو چارو خبرې کوي. دا خبره د شام لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استاسي سټیفن دی مستوره پرون وکړه. د روس بارنو چارو مرستیال وزیر ویلي چې روس په شام کې د ترهګرۍ خلاف د مبارزې په وړاندې د ګډو هڅو زیاتوالي لپاره خپل نظر وړاندې کړي. د امریکا او روس بارنو چارو وزیران جان کیری او سرګی لاروف راتلونکي په ماسکو کې سره ګوري، په جنیوا غونډه کې ګډون نه کوي. ماسکو د ترکیې هغه تورونه رد کړي چې ګواکې روس ته شام ولسمشر بشار الاسد د مخالفینو خلاف په کاروایي کولو سره په دغه هیواد کې د هغوی نسلي صفایه کوي. د روس د بارنو چارو وزارت ویاندې ماریا زخروف انون وویل چې دغه تورونه بې بنیاد دي. د ترکیې وزیر اعظم احمد داوتوغلو تېره ورځ په روس تورو لګو چې د شام په شمالي برخه کې نسلي صفایه کوي. داوتوغلو وویل ماسکو د لټاکیه سیمې نه ځایي ترکمان او سنی مسلمانان ویستل غواړي چې دغه په خبره له رژیم سره ښه تعلقات نه لري. نوموړي وویل روس ته هر څه د روسي پوځ د مفاد داتو د حفاظت لپاره کوي. د ماسکو او انکرې ترمنځ تعلقات لاغې وروسته خراب شوي کله چې د ترکیې ځواکونو یوه روسي پوځي الوتکه په دې تور راوغورځوله چې د ترکیې د هوایي حدودو خلاف ورزي کړې وه. د تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس د کرن صوبای او د موسم حال ریاض موسی خیل اورو.
د پنډي الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د زیارت په ورځ د پاکستانی روپیه مقابله کې د ځینې بهر ملکی کرنسو نرخونه سپه دی ډول دي. یو امریکایي ډالر په 1,00,000 روپیه 80 پیسې غستې کیږي او په 1,05 روپیه خرڅیږي. یو پوند په 1,55 روپیه 50 پیسې او 1,55 روپیه 50 پیسې. یو یورو په 1,14 روپیه 70 پیسې او 1,44 روپیه 40 پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپیه 70 پیسې او په 20 روپیه 50 پیسې. د متحده عرب اماراتو درهم په 30 روپیه 40 پیسې او په 30 روپیه 55 پیسې. یو افغانۍ په یو روپیه 70 پیسې او یو روپیه 3 پیسې پیسې. او ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه 210 اغستل کیږي او 288 خرڅیږي. او اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د جمعې په ورځ به کوټه، بنو او پېښور کې اسمان شین وي. کوټه کې د تودوخه کمه درجه -12 او لوړه 6 درجه، پېښور 2 او 3 او بنو کې 2 او 15 درجه پورې پاتې کېدو امکان دی.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې اوري. د پاکستان حکومت وایي وزیر اعظم د مسلم لیگ نون ثناء الله زهره د بلوچستان نوی وزیر اعلی څوکۍ ته نومان کړی دی. په دغه معلومات درکو چې اسلام آباد کې د آسیا زړه هیوادونو له کانفرنس وروسته د افغانستان حکومت هیله ښودلې چې د هیواد یې د روغې جوړې په پروسه کې به پاکستان ریښتونې همکاري ورسره وکړي.
امیدوار یو چې په سوله پروسه کې به دوی موږ سره د افغانستان سره په صادقانه توګه باندې به همکاري کوي او موږ امیدوار یو چې په یو نتیجه راورسیږو.
پنه حال کې پاکستان او هند حکومتونو هم د خپل منځيالي کو خکولو هوټ کار کړی دی. د وامین شتل ګوند یو مشر بیا وایي پاکستان باید له هند سره د خبرو په لار کې پراته خندونه یو خواته کړي.
چکه مسلې دی دا هم په میز حل کیږي، خو دا سه پالیسیان دی پاکستان کې چې دا لارې ادرولې د امن پلای یاد دي خبرو پد.
او نن د نړۍ په هیوادونو کې د بشري حقوقو ورځ لمانځل کیږي. په پیښور کې د بشري حقوقو یو فعال وایي د پاکستان حکومت باید د انساني حقوقو د نړیوالو لوازنامو په رڼا کې عملی کار وکړي.
په کارداري چې دا موهې دي چې د بشري حقوقو لپاره دي د دغو اطلاعات هم دي او د خلکو له فواید هم ورسي.
یو شمېر نور رپورټونه هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اوریدونکو رازو ولنای موضوع ته تاسو په خبرونو کې واوریدل چې د پاکستان حکومت ویلي وزیر اعظم د مسلم لیگ نون ثناء الله زهره د بلوچستان نوی وزیر اعلی څوکۍ ته نوماند کړی دی. دغه خبرې پخله لږه شیبه وړاندې د پاکستان د اطلاعاتو مرکزی وزیر پرویز رشید هم له مشال ریډیو سره په خبرو کې وکړل. په دغه معلومات اخلو د کوټې نه سره خپل خبریال خدای نور ناصر د ټلیفون په لیکه دی. خدای نور تاسو سره معلومات ترې په دغه اړه
مننه بادشاہ صاحب. دا چې دا چې شیبه مخکې په اسلام آباد کې د پاکستان د وزیر اعظم او د پاکستان مسلم لیگ نون د مشر میاں نواز شریف په مشرۍ کې یو غونډه شوې وه چې په هغه کې نواب ثناء الله زهري او همدغه چې د پاکستان مسلم لیگ نون د صوبې بلوچستان صدر دی صوبایي صدر او هغه سره نورو مرکزی مشرانو ګډون وکړ. په دې غونډه کې دا پریکړه وشوه چې په مری معاهده باندې چې د یو لسم مئی تر ټولو ټاکنو وروسته په مری کې سوا د درې واړو حکومتي ګوندونو ترمنځ چې په هغه کې پښتونخوا ملي عوامي ګوند، پاکستان مسلم لیگ نون او نېشنل ګوند د ډاکټر ملک بلوچ حکومتي ګوند وو، په دې باندې به عمل کیږي. دوی اوس وایي او لکه تاسو چې ویل چې پرواز رشید هم د دې پخلای وکړ او دغه سیدل ته چې په صوبا کې د بلوچستان د پاکستان مسلم لیگ نون چې کوم مشران دي هغوی هم د دې مشال اډو ته تایید وکړ چې هو پدا پریکړه وسوه، دا فیصله وسوه. کته هم دا لکه ما چې ویل دونیم کال مخکې دا پریکړه دا مایده سی ول، خو په دې باندې عمل درآمد لږ ځکه وزن دی دوی چې یو خو میاں نواز شریف له پاکستان څخه بهر وو په 14 دسمبر باندې چې کله دا دونیم کال پر اوسه، او بل ځین دا شی رپورټونه هم ورکول کېده چې په خپل په پاکستان مسلم لیگ نون کې دا غوي مرکزی مشران شریف هغوی د نواب ثناء الله زهري په حق نه دي او غواړي چې ډاکټر عبدالملک بلوچ همدا دونیم کال هم پسې پراکي، او ورسره استابلیشمنت هم وایي چې هغه هم د نواب ثناء الله زهري په حق نه دي او ډاکټر عبدالملک بلوچ په پاتې دونیم کال به هم هغوی ته ورکړي. خو دا نن چې کومه فیصله شوې ده د پاکستان مسلم لیگ نون لخوا، د هغه لمخې به نواب ثناء الله زهري په درې یا څلور ورځې کې په کوټه کې د بلوچستان د نوي اعلی وزیر په حیث باندې سوګند پورته کوي. او دلته کوم دا خبر ورکړو چې د دې کوم نور اتحادیان دي لکه پښتونخوا ملي عوامي ګوند او نېشنل ګوند، هغه یوار لمخه له مشال راډیو سره دلته خبره کړې، هغه صوبایي مشران او مرکزی مشران بیا بیا ویلي و چې دوی د نواز شریف هرې پریکړې ته هرې فیصلې ته غاړه ایښي، دوی ورسره په مری معاهده باندې سل په سل عمل درآمد کوي، او هغه څه چې میاں نواز شریف یې کوي دوی به ورته حاضر وي. نو تر اوسه پورې ګواکې چې مخکې هم دوی ویل چې دوی به په دې باندې هوکه کوي او هرکلی به کوي د هرې فیصلې، نو نن هم داسې ښکاري چې خپل ډاکټر نه یوازې ډاکټر عبدالملک بلوچ بلکې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشران به هم ورسره همدا پریکړه مني، او داسې ویل کېږي دلته چې درې څلور ورځې کې به د بلوچستان نوی اعلی وزیر نواب ثناء الله زهره چې د تعلقې د پاکستان مسلم لیگ نن سره دی یا د د صوبې صدر دی هغه به د بلوچستان د نوی اعلی وزیر په حیث باندې سوګند پورته کړي.
صحیح شو ډیره مننه کور ودان.
دا مشال ریډیو دا
افغانستان وایي چې د سولې او روغې جوړې عمل به ډېر زر پیل شي او په دغه لړ کې سیمه ییزو نړیوالو هیوادونو ورسره د همکارۍ هوډ څرګند کړی دی. بلخوا پاکستان وایي د افغانستان امن د ټولې سیمې د امن په معنا دی، نو ځکه ګاونډي او لرې پرته هیوادونه باید په دغه لړ کې خپل رول ولوبوي. دا خبرې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی او په بهرنیو چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز پرون په اسلام آباد کې د آسیا زړه استنبول پروسې تر 15مې غونډې وروسته ګډې خبري غونډې ته وکړې. له اسلام آباد دریاز موسی خیل رپورټ اورو.
د آسیا زړه استنبول پروسې 15مه وزارتي غونډه د شروع پر ورځ مازیګر اسلام آباد کې پای ته ورسېده. د غونډې په اخره کې شریکه اعلامیه خبره کړې شوه چې پکې د ترهګرۍ او نشه یي توکو د قاچاق د مخنیوي، د تجارت او اقتصادي ترقې، افغانستان کې د مفاهمتي عمل او پاکستان کې د میشت افغان کډوالو په عزت سره د واپسې لپاره په شریکو اقداماتو کولو اتفاق وشو. په دې موقع خپل خبرو کې د افغانستان خارجه وزیر صلاح الدین ربانی وې افغانستان د ټولې نړۍ ترهګرۍ مخې ته ولاړ دی او که غواړي چې د ترهګرۍ خلاف مبارزه په خشن سرته ورسي، نو دې د پاره به نړۍ له د سکیورټي، اقتصادي او معاشي ترقۍ لړکې افغانستان سره نور مرستې کول وی. د کانفرنس په حق له د وینا وا
موږ په دې باور یو چې په افغانستان کې سوله د پاکستان ته په پاکستان کې سوله او امنیت دی، او دا یو پیغام چې نن موږ خپل مستقیما د یو ځل بیا د پاکستانی ټولو مشرانو نه مستقیما واوریدل، او امیدوار یو چې په راتلونکو ورځو کې په سوله پروسه کې بدوی راسه موږ سره د افغانستان سره په صادقانه توګه باندې به همکاري کوي، او موږ امیدوار یو چې په نتیجه ورسیدو.
افغان طالبانو سره د مذاکراتي او مفاهمتي عمل په حق له دوې امکان دی ډیر زر دغه مفاهمتي عمل بیا شروع شي.
په نننۍ غونډه کې امن او مفاهمتي عمل یو اهم سیز و، په کوم چې خبرې وشوې او د چین، امریکا او پاکستان په ګډون ټولو ملګرو ملکونو دې لړ کې د افغانستان په مرسته او ملاتړ رضامندي ښکاره کړه. موږ ژمن یو چې د دې کوششونو به ګټورې نتیجې راووزي. هر څوک دا یو ګران کار دی او ډیر وخت غواړي، خو بیا به هم تاسو څو اونو کې دغه لړ کې اهم پرمختګ ووینئ.
خبری غونډې ته په خطاب کې د پاکستان خارجه مشیر سرتاج عزیز وې چې پاکستان د افغانستان امن او کلاری ته زیات اهمیت ورکوي، ځکه چې افغانستان کې امن د پاکستان او ټولې منطقې په مفادو کې دی. د یو تپوس په جواب کې د سرتاج عزیز وینا وه چې پاکستان د هر قسمه ترهګرۍ خلاف دی. دی زیاتوي،
زنه ګڼم چې اوس څوک دا فکر کوي چې پاکستان ترهګري د ریاستي پالیسۍ په حیثیت استعمالوي. هر چاته معلومه ده چې تیرو دوه کلو کې پاکستان د هر قسمه ترهګرۍ خلاف بې د څه فرقه کاروایی کړې ده او د دې څه مثال نشته. خو د دې مکمل ختمېدو کې به وخت لګي. که تیرو وختونو کې د چا دغه پالیسي وه، نو د هغې سره زموږ تعلق نشته.
د ذکر ده چې د آسیا زړه استنبول پروسه په کال 2011 کې ترکی کې شروع شوې ده او اسلام آباد کې شوې غونډه د دغې سلسلې پنځمه غونډه وه. غونډه کې د لسو ملکونو خارجه وزیرانو په ګډون د اویش ملکونو او ځینې نړیوالو ادارو نمایندګانو ګډون وکړو. ریاض موساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو، د افغان طالبانو د پخوانی مشر ملا عمر د مرګ تر خبرو پخلی وروسته طالبان په دوو ډلو وویشل شول. د یوې ډلې مشري ملا اختر محمد منصور کوي او د بلې هغه مشر ملا محمد رسول نومیږي. پوښتنه دا ده چې د طالبانو په بېلابېلو ډلو وویشل کېدا به په افغانستان کې د سولې پر هڅو څه اغېز وکړي، او آیا د طالبانو خپلمنځي اختلافات به په افغانستان کې د داعش وسلوالې ډلې لپاره هم د قوي کېدو زمینه برابر کړي، او که څنګه؟ بوریوال کاکړ پر دې موضوع رپورټ لري.
د روان کال د اگست په پای کې د طالبانو د هغه وخت د مشر ملا محمد عمر د مرګ تر خبر او پخلی وروسته طالبان نه یوازې په دوو ډلو وویشل سو، بلکې د یو بل پر ضد جګړه هم پیل کړه. د افغان چارواکو په وینا د طالبانو په دې خپلمنځي جګړو کې تر اوسه د لوی شمېر وسلوالو وژل کېدو ترڅنګ د ملا محمد رسول ډلې مرستیال منصور دادالله وژل سوی او د مخالفې ډلې مشر ملا اختر محمد منصور ټپي سوی دی. په کابل کې مې د امنیتي چارو له کارپو جاوید کوهستاني څخه وپوښتل چې په خپل منځ کې ویشلي طالبان د افغان حکومت په ګټه دي او کتاوان. جاوید کوهستاني وویل د طالبانو خپلمنځي ویش په داسې صورت کې افغان حکومت ته ګټه رسولی سي چې دا حکومت د سولې لپاره یو منظم پلان ولري. د ویل افغان حکومت ته د دې لپاره ښه زمینه برابره ده چې په افغانستان کې دننه له طالب مشرانو سره تماس او خبرې وکړي.
زما په هم که دولت اراده ولري خپل امکانات په لاره واچوي، ډېر زمینه برابر شوی دي او خلک هم په تنګي د دوی لحاظ نه او په خپل هم دوی وضعیت یې په دننه کې ډېر خراب دی. د دوی په صفوف کې اختلافات ډېر شوی دي. هغوی هم خسته دي او آماده دي چې د دولت سره یو ځای شي.
په کابل کې څېړونکی او د سیاسي چارو کارپوه حکمت اعظمي وایي چې د طالبانو په ډلو ویشل کېده په افغانستان کې د سولې لپاره هم ګټه او هم تاوان درلودلی سي.
مثبتې ګټې دا دي چې طالبان هغه قوت نور نه دی پاتې چې کم مخکې وو. دا دوی ضعیفوالی سولې ته لا ډېر فرصتونه راوړي او افغان دولت دې څخه ښه ګټه اخیستلی شي که وغواړي. اساسي تاوان یې دا دی چې یو ادرس د طالبان دپاره به موجود نه وي که چېرې موږ سولې ته ځو.
افغان حکومت وایي طالبان د پاکستان په واک کې دي او پکار ده چې هغوی خبرو اترو ته حاضر کړي، خو پاکستان وایي چې پر افغان طالبانو څه اغېز لري خو په واک نه دی. حکمت اعظمي وایي که پاکستان رښتونی تګلاره غوره کړي نو په طالبانو کې ویش په خپله د پاکستان هم په ګټه دی.
که چیرې پاکستان هم وغواړي چې صادقانه اوسېږي، د دغه ویشلو طالبانو څخه زما په فکر باندې پاکستان ته ګټه ده. هغه په دې معنی چې پخوا کله به پاکستان په طالبانو باندې فشار راوستی نو طالبانو به خوښ به نور ته نیوي او مخالفت به کوي. اوس دغه شی نشته، اوس طالبان خپل قوت نور نه لري.
د طالبانو خپلمنځي اختلافات نه یوازې د سولې د خبرو پر بیا پایل او بریا پوښتنه راپورته کوي، بلکې داسې اندېښنو ته هم لمن وهي چې په افغانستان کې راپورته سوې داعش وسلواله ډله به قوي کړي. جاوید کوهستاني وایي دوی دا اندېښنې بالکل پر ځای بولي چې که اړین ګامونه وانخیستل سو نو داعش ډله به په افغانستان کې پراخه او قوي سي.
که موږ د دې وضعیت نه ګټه پورته نشو کولای نو ارومرو د دې وضعیت نه پاکستان او داعش ځان ته ګټه پورته کوي او دغه یو ځینې اکثریت طالبان چې د اختلافات نه خسته شوي دي یا پتنګ دي ممکن دای سره یو ځای شي، مخصوصا د رسول اخونزاده تیم دوی د پخوان هم دوی سره لیکې لري.
افغان ولسمشر اشرف غنی د چهارشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د آسیا زړه نومي کانفرنس ته په وینا کې وویل باید ټول په دې وپوهیږو چې افغانستان د شاوخوا هیوادونو لپاره ګڼې اقتصادي او تجارتي ګټې لري. د ولسمشر اشرف غنی په وینا سیمه ییز هیوادونه دي په افغانستان کې د سولې په راوستو کې مرسته وکړي او له دې موقعو څخه دي ګټه واخلي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان او هند حکومتونو پر دې صلاح شوي چې ترهګرۍ مخنیوي، کشمیر او د اوبو مسلې په ګډون پر یو شمېر نورو دوه اړخیزو چارو د خبرو درېدلې لړۍ بیا پیل کړي. دا موافقه د پاکستان وزیر اعظم او د هند خارجه وزیر په اسلام آباد کې شوې په بیګانه لیدنه کې وشوه. دا چې په پاکستان کې سیاسي ګوندونه دغه موافقې ورباندې د عملی کار پیل ته څومره هیله مند دي، له اسلام آباد د ریاض مساخیل په رپورټ کې اورو.
هر څوک پاکستان کې د مختلفو سیاسي ګوندونو غړي دا یو ښه ګام بولي، خو د دې راتلونکي ته زیات خوشبینه نه دي. هم په دغه اړه مشال ریډیو د عوامي نېشنل ګوند غړي او د قومي اسمبلی د پخواني ممبرې بشرا ګوهر نه تپوسو کو، نو دی وی چې اوس دواړو ملکونو ته دا احساس شوی چې جنگ د مسلو حل نه دی. اغلی وایي
چې که مسلې دي یا چیلنجز دي دا به په میز حل کیږي. موږ کتل چې د جنگونو څخه حل جوړ نشو او دا دواړه ملکونه په دې خبرې پوه دي چې ہندوستان سره دا مسلې په میز حل کیږي. خو دا سه پالیسیان دي پاکستان کې چې کوم دا لارې ادرولې د امن په لای یاد دي خبرو په زما په خیال موږ ته پاره او د خلکو لپاره دا یو خبر جسټر چې د انډیا فورن منیسټر هم راغله او دا مو وی چې فار کانفرنس لبا پرایم منیسټر هم راځي. نو پاکستان خپل اسلیشن ما هم راوته چې هارت اف ایشیا کانفرنس په ټول کنسرن ملکونه راغله او ګډون وکړه.
هم دا راز د پاکستان پیپلز ګوند سره تعلق لرونکي پخوانی سېنیټر سید اقبال وی سیاسي مشروالي بغواړي تعلقات خشي، خو د دوانو ملکونو پوزي مشروالي داسې نه غواړي.
امید لرله چې انټي ټیریریزم ایشوز وو شي، خو کشمیر او سکویک او سیاچین پرکا چې دوانو طرف ته ډیفنس فورسز دا نه غواړي چې دا تعلقات ته داسې نارمل او فرندلی شي، ځکه چې بیا بستا سو دا ټریننګ آرمی شي نو د دې ضرورت پاتې نه شي.
مشال ریډیو چې کله دغه پښتنه د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن ډلې د سېنیټر حافظ حمدالله نه وکړه چې دوی راتلونکي کې د پاکستان او هند تعلقات څنګه ویني او د دې مذاکراتي عمل د کامیابۍ څومره امکان دی. نو دوی
اوس په پرمخ باندې دا کتل کیږي چې آیا دا مذاکرات په تر کومه حده پورې کامیاب کیږي. دا د دواړو ملکونو بل خصوص د هندستان پر ویا پورې تړلې ده. دې کې اوس هم چې موږ د هندستان میډیا وګورو هغه زور پر دې کوي چې باید پاکستان انتقواد او تغیر مخ ونیسي. پاکستان ګرنټي غواړي د کشمیر موقف د دواړو سخت دی. دا ځکه په یو ملاقات باندې دا نتیجه نشي ورکولای.
ذکر دا چې د پاکستان او هند ترمنځ د کوټلې مذاکراتو لړۍ د کال 1999 نه شروع شوې وه، کله چې په کال 1999 کې د دواړو هیوادونو وزیر اعظمانو په دې اتفاق کړی و. خو د بده مرغه د دواړو ملکونو ترمنځ تاوتریخوالي د لاسه دغه عمل وخت په وخت د ځنډ ښکار شو او په 2008 کې د ممبۍ پیښې په وجه دا بیخي ختم شو. د دې وروستو د 2010 او 2012 ترمنځ هم کوټلې مذاکرات شوي وو، خو د هغې وروستو یو وار بیا دا عمل ولاړو د کوم په بهاله چې اوس یو وار بیا اتفاق شوی دی. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصرے، شنن، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونی سے خبرونه
سمون په ویب پاڼه مشال ریډیو ڈاٹ کام کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
اوریدونکو نن د پاکستان په شمول د نړۍ په ټولو هیوادونو کې د بشري حقوقو ورځ لمانځل کیږي چې هدف یې د بشري حقوقو سرغړونو ته د حکومتونو او خلکو پام راګرځول او د غوډه تضمین لپاره غږ پورته کول دي. په پاکستان کې د بشري حقوقو فعالان د هغه هیواد حکومت پر حکومت نیوکې کوي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوازنامې لاسلیک کړي، خودي خو د عملی کولو لپاره لازم ګامونه نه پورته کوي. د اسلام آباد د رابعه اکرم خان رپورټ اورو.
د بشری حقوقو نړیواله ورځ چې هر کال د دسمبر میاشتې په لسمه نیټه لمانځل کیږي، سخت کالی موضوع ده زموږ حقوقونه زموږ ازادي همیشه لپاره. د دې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتونو سیکرټر بان کی مون خپل پیغام کې ویلي دي، راځئ چې د بنیادي ازادیانو او د انساني حقوقو د حفاظت عهد وکړو. د ذکر ده دا ورځ د کال 1950 نه د بشری حقوقو نړیوالې معاهدې د منځریدو په یاد کې لمانځل کیږي. د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو څانګه د لړکی وایي چې 50 کاله تیرېدو وروسته اوس هم ډېر وګړي د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو معاهدونه بې خبره دي. د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو څانګه زیاتوي چې د نړۍ ځینې برخو کې د کرکې تکرارونو کې زیاتوالی، د ترهګرۍ مخنیوي په نوم د بشری حقوقو پامالي، د اقلیتونو د حقوقو خلاف ورزۍ نه ظاهریږي چې د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو د معاهدو د احترام ضرورت دی. د بشری حقوقو نړیوالې ورځ په اړه د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن مشر زهرا یوسف مشال ریو سره په خبرو کې وویل، نن پاکستان ته د ټولو لوی چیلنج د انتها خوښي دی. د دې په وینا چې پاکستان خو د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو په معاهدو لاسلیک کړی دی، خو په هغې د حکومت لخوا عمل درآمد نه ښکاري.
بچوں کے حقوق ہیں.
د بشری حقوقو په خلاف ورزی کې د خصو حیثیت، د ماشومان حقوقونه، مزدورانو او د اقلیتونو حقوقونه او اغي سره سلوک، په زور د خلکو غیبول او د بلوچستان نه علاوه مو خیبر پښتونخوا او سن کې هم دا ګورو، نو د ملګرو ملتونو په لاسلیک شو معاهدو عمل درآمد نه کیږي. دا شان په اذیت هم پاکستان د ملګرو ملتونو یو معاهده لاسلیک کړی ده، خو عمل پرې نه کیږي. نو موري ویل هم دغه وجه ده چې پاکستان په ملګرو ملتونو کونسل کې هم منتخب نشو. د دې په وینا یو بل افسوس وړ خبره دا ده چې په دې ورسو کې په ملګرو ملتونو کې د بشري حقوقو فعالانو تحفظ په اړه یو قرارداد منظور شوی و او پاکستان د هغې خلاف ووټ ورکړی و. د بشري حقوقو یو بل کارپوه اسیم ملک وایي چې حکومت د بشري حقوقو تحفظ لپاره کمیټیانې جوړې کړې دي، خو هغه هغسې فعاله نه دي چې څنګه غیر سرکاري ادارې کار کوي.
خبره دا ده چې تش د سخت چې پندې دا کافي عمل نه دی. دغه په پکار دا ده چې دا بین المللي معاهدې چې کوم د بشري حقوقو لپاره دي، د دغو اطلاعات هم وشي او د خلکو له فواید هم ورسي. نو دا د حکومت یو ذمهوري جوړېږي چې خلک د دغو نه خبر کړي چې د هغوی حقوق څه دي او اغه حقوق دې پر حاصل دې پر شکملار دې الهاره
وایته. د ذکر ده د پاکستان د بشری حقوقو وزارت سیکرټر د بشری حقوقو نړیوالې ورځ په موقع خپل پیغام کې ویلي دي چې حکومت ملکي د بشری حقوقو صورتحال ښکولو په وزارت کې د بشری حقوقو څنګه بحالی کړی دي او د بشری حقوقو لپاره د سرکاري ادارو او سیول سوسایټي ترمنځ د شراکت داري ضرورت دی.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
پرون په پیښور کې د ملګرو ملتونو د پرمختیايي ادارې په مرسته یو غونډه وشوه چې په قبایلي سیمو کې د بشري او جمهوري حقوقو په اړه سیاستوالو، خبريالانو او وکیلانو بحث پکې وکړ. د غونډې ګډونوالو د پاکستان له مرکزي حکومت وغوښتل چې د هیواد د نورو سیمو په شان د په فاټا کې هم د مقامي حکومتونو لپاره ټاکنې وشي او د انګریزانو د وخت جوړ شوی قانون اف سی آر د ختم کړل شي. په دې اړه تفصیل د خالد خان په رپورت کې.
دا ملګرو ملتونو د پرمختګ اداره یا یو ان ډی پی په مرسته جوړه شوې دغه دستور کې د عوامي نیشنل پارټي پخوانی سینیټر او د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن پخوانی مشر افراسیاب خټک وویل چې په زرګونو قبالي اولس د خپل کورونو نه بې کوره شوې دي او په کار ده چې حکومت دوی خپل کورونو ته د بیرته تلو د پاره بندوبست وکړي او دغه شان د خیبر پښتونخوا، پېښور او نور ښارونو کې د بې کوره شوي خلکو دا پارا دا محتسب اداره جوړ کړی شي.
چکم آی ڈی پی د بیزا شوی خلک چې بي کور شوی هغه مسله ډیره شدیده مسله هغه خو اوس نه فاټه کی دي هغه چې هغه تحصیلدار ولا کم نیمګړی خراب نظام هغه نشته نو بيخي در په در خوره په سر ګرځي. خدای دې وکړي چې خپل کورون تلاشي. خدای دې هیڅ په دې باندې دا ورځي وګدې نه کی خو کار کله هر څو پر دې ته کې ناشتي نو په کار دا چې یو متصب نظام داسې جوړ شي چې پی خبر کی او په اروغ ځایونو کې چې دا بيځای شوی بي کور شوی خلک دي چلته کې متصب کی دي چې دې خلکو څخه شکایتونه دي، مشکلات دي، مسلې دي چې خبر ته وړي او هغه چې کم کمپونمنت میسج دي په دې باندې نظر ساتي.
دا پیښور پونتون پروفیسر ډاکټر اعجاز خټک وویل چې دا نور هیواد پشان قبایلی اولس ته دې هم پوره پوره جمهوری حق ورکړی شي او د مقامی حکومتونو د ټاکنو سره سره قبایلی زنانو ته په قومي اسمبلی او سینټ کې نمائندگی ورکړی شي. دغه شان د فاټا د وکیلانو د اتحادیې مشر اعجاز محمد وویل چې د قبایلی اولس لوی غوښتنه دوی ته ټول سیاسي بشري آئینی او جمهوری حقوق ورکول دي او د دې لپاره د دوی په خوخه دي د قبایلی سیمو موجوده حیثیت ختم کړی شي.
خبر اوس د فاټا د سټیټس ده. آیا فاټا ته د های کورټ سپریم کورټ دایره اختیار ورکوي؟ آیا فاټا ته د آئین مطابق بنیادی حقوق فنډامنٹل رائټس دا ورکوي؟ جمهوری رائے ده. ما ته رول اف لا راکه امن وزت اعلی درکم چې ما له رول اف لا نه راکه مانه د امن توقع مکوه.
دا دغه دستوري د منتظمینو په وینا دوی د قبایلی سیمو په حواله د سیاستوالو د پهنتون د استادانو د خبریالانو او د وکیلانو رای راټولوي چې بیا وروسته به د یو راپور په شکل کې خپروي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبري.
اردن کو مشال ریڈیو دا پیخور کے دا مخام پنزنی میں بجے کی دن کی دی دا ملی ہے امیرزادہ نا لن خبرون اور
دا پاکستان وزیر اعظم نواز شریف دا پاکستان مسلم لیگ نون ثناء اللہ زہری دا بلوچستان صوبے دا وزیر اعلی چوکے تنومان کڑے. دا پاکستان وفاقی حکومت وایان پرویز رشید نن مشال ریڈیو تول مسلم لیگ نون نیشنل پارٹی او پختونخوا ملی عوامی گن پر وزرا دی اللہ سمکال کے موافق کڑے وا موافقہ کڑے وا چے دا وزیر اعلی دندبا تر دونی مکلونو پورے لا نیشنل گن دا بیا رستا لا مسلم لیگ نون سروی. دا افغانستان استخباراتی ادارے مشر رحمت اللہ نبیل خپل دند استعفا ور کڑے. نموڑی پخپل استعفا لی کی ویلی چے لو مشر اشرف غنی سره د تک لارې په سر اختلافات او لامل خپل کار پریږدي. د نوموړي استعفا تر هغې یو ورځ وروسته مخې ته راغلی چې په خپل فیسبوک پاڼه د ولسمشر غنی پاکستان ته په دورې تنقید کړی و. د ولسمشر دفتر نن اعلان کړی چې اشرف غنی محمد مسعود اندرابی د هیواد استخباراتي ادارې لنډمهاله مشر ټاکلی. د افغانستان حکومت سلا شوی چې له طالبانو سره د خبرو اترو ولاړه پروسه بیا شروع کړي. دا خبرې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د چهارشنبې په ورځ د ایشیا رنومی کانفرنس له پای وروسته په اسلام آباد کې د پاکستان وزیر اعظم د امنیتی او بارنو چارو له سلاکار سرتاج سی سره غړي خبري غونډې تکړې دي. د پېښور ضلع ناظم وایي چې 13 ورځې ضلع اسمبلی د پېښور لپاره د 210 میلیون روپو ترکیاتي بجټ منظوري ورکړې. نن مشال ریډیو سره خبرو کې ضلع ناظم ارباب عاصم وویل چې دا بجټ په روان کال د جون تر میاشتې کارول کیږي. د افغانستان دفاع وزارت وایي روانونه په کندهار کې د هیواد په دویم لوی هوایي ډګر په وسوال برید کې طالبانو تر 500 زیات کسان وژلې دي. نن د دفاع وزارت په بیان کې ویلي دي په وجه شو کې 8 ملکی وګړي لس افغان سرتیري او 2 پولیس والا شامل دي. میپولی ډاکټرانو می سازمان په افغانستان کې په خپل روغتون د برید په اړه یو ځل بیا د خپلواکو پلټنو غوښتنه کړې. یاد سازمان د دې لپاره د چهارشنبې په ورځ سپینې ماڼۍ ته یو خاصلیک وړاندې کړی. روس، امریکا او ملګری ملتونه سباله په جنیوا کې د شام د بوران هواري په لارو چارو خبرې کوي. دا خبره د شام لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دی مسور پرونو کړه. او موسکو د ترکیه هغه تورونه رد کړي چې ګواکې روس د شام ولسمشر په شارو لسد د مخالفینو خلاف په کاروایي کولو سره په دغه هیواد کې د هغوی نسلي صفایا کوي.
نن خبرونه د ملیحي امیرزاده نمو اوریدل. اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننۍ اداریو مهم ټکي په اسلام آباد کې د خپل خبریال احمد الله نه اورو.
آج ورځپاڼه په خپلې اداري کې لیکي چې هارت آف ایشیا کانفرنس ایجنډا اعلانات او اسلام آباد کې د مختلفو ملکونو ترمنځ رابطې په سیمه کې امن او قلارۍ لپاره یو ښه کوشش دی خو د دې ګټې په راتلونکي کې دا لړۍ جاري ساتلو سره تړلې شوې دي. ورځپاڼه لیکي چې دې کې شک نشته چې د یو ملک او یا د دې سیمې د ترقۍ پوره عمل د امن صورتحال سره تړلې شوی دی او په یو داسې وخت چې کاسا 1000 تاپی پاک ایران ګیس پایپ لاین منصوبه او پاکستان چین اقتصادي راهداري شان په منصوبو کار روان دي لپاره پایدار امن ضرورت نور هم زیاتیږي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې دا کانفرنس کم چې د افغانستان د امنیت په حق لو پکې د پاکستان د اولی ورځې نه دا دریز وو چې په دې سیمه کې د امن سره سره معاشي استحکام هم راتلل پکار دي کم چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارتي رابطې زیاتولو سره ممکن کېدی شي. جنگ ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي چې په هندوستان کې د تیر کال د وزیر اعظم نریندر مودي په مشرۍ کې د بهارتیا جنتا پارټۍ حکومت راتلو کېدو نه پس سشما سوراج اسلام آباد ته راتلونکې د هندوستان لومبۍ خارجه وزیره ده. ورسپاڼه لیکي اگرچه هندوستان آسیا زړه کانفرنس برخه ده، خو دې کانفرنس کې د هندوستان د خارجه وزیر د راتګ لار په پیرس کې د دواړو ملکونو د وزیر اعظمانو ملاقات سره همواره شوې ده. ورسپاڼه لیکي چې د سشما سوراج راتګ د دواړو ملکونو په تعلقاتو کې د پرمختګ ښه پیغام راوړی دی. نو په دې منظرنامه کې لومبۍ سوال چې راوچتېږي، نو هغه د پاکستان او هندوستان ترمنځ کرکټ سیریز دی کوم چې د تویو سو اونو نه ځنډېدلې دی، او بل مهم سوال د جامعه او مربوط مذاکراتو بحالی ده. اداریه مخکې لیکي چې اسلام آباد خواهش لري چې دواړه ملکونه د کشمیر مسلې حل ولټوي، او نوی ډیلی به غواړي چې ممبئی حملو په شمول په نورو معاملو خبرې اترې وکړي. ورسپاڼه لیکي چې د سشما سوراج پاکستان ته د راتګ نه پاکستان او هندوستان ته د امن یوه نوې موقع مخې ته راغلې ده. نو خبرې اترې د هغې نه مخ په وړاندې بوتلل پکار دي، چرته نه چې نواز شریف او واجپای مذاکراتو نه پس یو نتیجې ته رسیدلی وو. ورسپاڼه په اخیره کې لیکي چې ښه به دا وي چې دا دواړه ملکونه د افهام او تفهیم په ذریعه هغه فضا پیدا کړي کوم چې د ولسونو په ګټه وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رویټرز خبری ایجنس په خپلې ولیکنه کې په اسلام آباد کې شوې د آسیا زړه کانفرنس ته د هند او امریکا د لوړ پوړو حکومتي چارواکو د ویناو مهم ټکي راغستي. بل په امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ ژورنال لیکلي چې د کندهار پر هوایي ډګر د افغان طالبانو وروستۍ حمله د افغانستان د روغې جوړې خبرو د بیا پیل په اړه ناهیلۍ پیدا کړې دي. د دې لیکنو تفصیل تاسو ته ورو. د رویټرز خبری ایجنس لیکنه وایي د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د آسیا زړه کانفرنس چې هدف یې د افغانستان لپاره د سیمه ییزو هیوادونو د مرستو ژمنې ترلاسه کول وو، له هغه څو میاشتې وروسته جوړ شو چې د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اولنی پړاو بې نتیجې پای ته ورسید. د هند خارجه وزیر سشما سوراج چې په دغه غونډه کې ګډون درلود وویل چې حکومت یې خپل پخوانی حریف پاکستان ته د لاس په اوږدولو سره هیله لري چې دواړه حکومتونه به پر یو بل د باور په ښکاره کولو د خپل منځي اړیکو ښه کولو لپاره کار وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر انتونی بلینکن چې د هم د اسلام آباد د آسیا زړه کانفرنس له ګډونوالو څخه وو، پر پاکستان غږ وکړل چې پر افغان طالبانو د خپل نفوذ کارولو په ترڅ کې هغوی له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کینوي. خلیکنه وایي د افغانستان د جنوبی ښار کندهار پر هوایي ډګر د افغان طالبانو د سې شنبې ورځې حمله د سولې مذاکراتو د بیا پیل په اړه ناهیلۍ پیدا کړې. په لیکنه کې د افغان چارواکو په حواله ویل شوي چې په دغه برید کې لږ تر لږه 13 کسان ووژل شول. بلخو امریکایي وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې هم په لیکنه کې د کندهار پر هوایي ډګر د طالبانو د وروستۍ حمله موضوع یاد کړې. لیکنه وایي طالب ځانمرګو د سې شنبې په ورځ د افغانستان د دویم لوی ښار کندهار پر هوایي میدان برید وکړ، او د افغان چارواکو له خولې زیاتوي چې په دغه برید کې د افغان پوځ 2 سرتیري ووژل شول. د لیکنې تر مخه د کندهار هوایي ډګر یو له هغو کلیدي او مهمو ځایونو څخه دی چې امریکا ترې په افغانستان کې خپله د کلونو اوږده جګړه اداره کوي. هغلته اوس هم د ناټو په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو زرګونه سرتیري او ټیکداران استوګن دي. لیکنه کاږي طالبانو د کندهار پر هوایي میدان په داسې مهال برید کړی چې په اسلام آباد کې پیل شوي د آسیا زړه په کانفرنس کې د افغانستان د حکومت او وسلوالو مخالفانو یې ترمنځ د سولې خبرو د بیا پیل لپاره هیلې موجودې دي. لیکنه وایي افغان حکومت له پخوا راهیسې د پاکستان حکومت تورنوي چې د هغه هیواد پر خاوره یې وسلوالو ته پټن ځایونه ورکړي دي. لیکنه زیاتوي د آسیا زړه کانفرنس په ترڅ کې د یادو دواړو هیوادونو حکومتونو ته فرصت په لاس ورغلی چې خپلې خړ پړ اړیکې ښه کړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
امریکا وایي اسلامي دولت وسلوالو ډلې سره په جګړه کې د مرستې لپاره عراق ته هلیکاپټر او پرمختللي تجهیزات ورکوي. د امریکا د دفاع وزیر آشتن کارټر پرون په دې اړه د امریکایي سنټ د پوځي خدماتو کمیټې ته خبرې وکړې، خو سپینې ماڼې وایي تر اوسه ولسمشر باراک اوباما په دې اړه کوم سند نه دی لاسلیک کړی، او لومړی باید د عراق وزیر اعظم د دا ډول مرستې رسمي غوښتنه وکړي. په دې اړه د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ له سلطان محمد سرور څخه اورو.
د امریکا دفاع وزیر وایي په عراق کې د اسلامي دولت ډلې خلاف پوځي پرمختګ ورو دی، او واشنگتن به د رمادي ښار د نیولو لپاره عراقي قواو سره مرستې ته تعرضي هلیکوپټرې او نور مشاورین واستوي. د امریکا دفاع وزیر د چهارشنبه په ورځ د سنا د مجلس د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل چې واشنگتن تیار دی چې عراق ته داسې بې ساري وسلې ورکړي چې خپل کار ور باندې پای ته ورسوي. اشتن کارتر وویل کچیر شرایط مهیا شي او د عراق صدر اعظم وغواړي امریکا کولی شي تعرضی هلیکوپتر او مشاورین یې عراق ته ولیږي. خو سپینې ماڼۍ وایي جمهور رئیس اوباما تروزه په دې حکله کوم سند نه دی لاسلیک کړی. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست وویل لومړی باید د عراق صدر اعظم حیدر العبادی د مرستې غوښتنه وکړي. عراقي ځواکونو د روانې اونۍ په عملیاتو کې د رمادي د ښار شاوخوا سیمه کې پرمختګ کړی دی. رمادي د انبار ولایت مرکز د داعش ډلې په لاس کې دی. خو د امریکا دفاع وزیر د سنا د مجلس د دفاعي خدماتو کمیټې ته وویل چې سخت جنگونه لا پاتې دي او هیله یې څرګنده کړه چې د خلیج عربي هیوادونه د داعش خلاف جګړه کې خپله ونډه پراخه کړي.
په داسې حال کې چې موږ په تکتیکي پرمختګونو زیات تمرکز لرو، د عراق په سنی میشتو سیمو کې عام پرمختګ ډیر کم دی چې دغه وضعیت موږ او صدر اعظم عبادی ډیر ستومانه کوي. د سنی قبایلي ځواکونو په ارتباط موږ د عراق له حکومت غواړو چې نور کسان هم استخدام کړي، هغوی ته وسلې او روزنه ورکړي او هغه سنی جنگیالي چې په خپلو سیمو کې پلویان لري تمویل
کړي. د امریکا دفاع وزیر وویل چې په دې هکله یې له نورو هیوادونو هم مرسته غوښتې ده.
همدا تیره اونۍ ما خپل شخصا د ایتلاف د سلویخو هیوادونو له دفاع وزیرانو څخه وغوښتل چې خپلې مرستې پراخې کړي او د اسلامي دولت ډلې خلاف د جنگ په پیاوړي کولو کې ډیره ونډه واخلي. هغه څه چې ما له خپلو شریکانو غوښتي، ځانګړي ځواکونه، کشفي او تعارضي الوتکې، وسلې او مهمات، په روزنه کې مرسته او نور وسایل دي.
Training assistance and other items. د امریکا دفاع وزیر زیاته کړ چې له روسیې هم غوښتي چې د جګړې د روخ پلو ترڅنګ ودرېږي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
اردن قربان اونۍ په تاجکستان کې د ټاپي ګیس پایپ لاین پروژې د بنسټ تیګه ایښودل کیږي. د ګیس نل لیکې دغه منصوبې تر مخه بل ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند ته ګیس ورکول کیږي. دا چې دغه پروژه څه ده او د سیمې لپاره څومره مهمه ده، د ملیحې امیرزاده رپورت پرې ورو.
ټاکل شوی چې د روانې میاشتې پر دیارلسمه د ترکمنستان په سرخار عاشق آباد کې د ټاپي ګیس پایپ لاین پروژې پرانستل شي. په دغه دستوره کې به د پاکستان، افغانستان او هند استازي ګډون کوي. د پټرولیم او قدرتي وسایلو وفاقي سیکرټري ارشد مرزا وایي چې په دغه تقریب کې له پاکستانه د هیواد د وزیر اعظم په ګډون د پټرولیم او قدرتي وسایلو وزیر او نور چارواکي ګډون کوي. د پروژې په اړه نوموړی وایي
پہلا فلو ہم جو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں 2018 میں
تم ادا چپا 2013 کال کے پا اول زل پا پائپ لائن کی گیس تیر شی دا دا پلان سره سم دی. پاکستان تبا هر ورځ دیال سبا 15 ملین کیوبک فوټ گیس ورکول کیږي. دا سرمایه کاری نه علاوه نور هر سماندی موافقه شوی دا، نو ځکه روستو به پری معلومات سرګن شي. په فندونو کې تر ټولو زیاته برخه د ترکمنستان ده. دا سرمایه کاری په حق له رازینابي مطابق په نورو هیوادونو یعنی افغانستان، پاکستان او هند کې به له یوې شریکی فارمولې سره سم د نورو سرمایه کاری تقسیم کیږي.
په تقریبا 1300 کیلومتره مشتمله ګیس پایپ لاین منصوبه چې له ترکمنستان، هند، پاکستان او افغانستان ته د ګیسو لور کولو سره تړلې ده، که څه هم مخکې دستخط شوې ده خو د انتظامی مسلو او په افغانستان کې د ناامن حالاتو له امله له ځنډ سره مخامخ شوه. وړاندې د ترکمنستان یو سرکاري اخبار ویلیو چې په دسمبر کې به په پایپ لاین کار شروع کیږي. دا چې دغه پروژه د سیمې اوسنو حالاتو ته په کتلو سره څه اهمیت لري. په اسلام آباد کې د سیمه ایزو چارو یوې څېړنیزې ادارې انسټیټیوټ آف ریجنل سټډیز کې یو کارپوه آرش خان وایي
چې دا توانایي د هند هم ضرورت دی، د پاکستان هم ضرورت دی. په دې حوالې سره چې لکه هغه سره وافر مقدار کې موجوده ده، نو هغه به موږ ته د دې نه ګیس اویلیبلټي وشي. دویمه خبره دا ده چې چونکه د پاکستان او د هند ترمنځ تعلقات کله ښه وي کله خراب وي، نو چې د دې دواړو یو داسې مشترکه یو اقتصادي پروجیکټ کې د یو بل سره مرسته وکړي، نو بیا به دا اقتصادي پروجیکټ د دې سیاسي حالات هم یو بل سره ښه کېدو طرف ته بوتلو کې مددگار ثابت شي. په دې کې ټولو کې زیات چې کوم اهم بوین واغه به د افغانستان حالات وي چې افغانستان کې حالات خوي.
د ارشد مرزا په خبره امید کوي د دغه پروژې ترڅنګ له نورو منصوبو سره تر 2013 کال پورې په پاکستان کې د انرژي بحران حل شي.
جو توانائی کا بحران ہے وہ صرف ایک پائپ لائن سے تو حل ہم نہیں کر رہے.
مونگ پا پاکستان کے دتاوانے بحران یو پائپ لائن سر نہ حل کو مونگ نور لاری ہم پیدا کری دی چھے دا یہ یو لہا گو دے دا انرجی پا بحران پا مکمل ڈول دا قابو مندر لپارا پاکستان ایل این جی یا مایا گیس درآمد وی دا دین علاوہ دا شمال او جنوب یو پائپ لائن دے چھے ہاگا ہم مونگ جوڑو نو دا دی ٹولو پروژو لمجموعی سرا مونگ امید کو او پلان کڑے ہم دے چھے انشاءاللہ دا 2013 کال پوری لہواد دا توانے بحران پا مکمل توگا ختم کرل شی.
بلخوا آریش خان دا پروژے دا کامیابی لپارا پا افغانستان کے دا مسئلے سیاسی حل طرف تا پیش قدمی ضروری بولی. لدے پروژے سربیرا پاکستان او روس تا $2 بلین برابر دا ایل این جی گیس و منصوبہ لاسلیک کرے دا چلا کراچی تر لاہور با دا گیس و پائپ لائن جوڑی گی. چین بیا پاکستان سره دا گوادر پائپ لائن دا گیس و منصوبے پا مت کے ہم دغه هیواد تا فنڈو نور کوی.
دا مشال ریڈیو دا
د پېښور د ځلی حکومت اسمبلی په یاد خار کې د ترقیاتي کارونو لپاره د 813 میلیونه روپیو بودیجه منظور کړې ده. زموږ همکار مجید بابر د پېښور له ځلی ناظم ارباب عاصم سره په دغه اړه مرکه کړې. په سر کې ترې پوښتلې چې دغه پیسې به په کومو کارونو لګول کېږي.
دا بجٹ پرون منظور شوی دی. د کی 20% پیسے چیلی دا ایجوکیشن لپاره دی, 20% چیلی روڈز لپاره دی, 10% ہیلتھ لپاره دی, 5% ویمن ڈیولپمنٹ لپاره دی, او 5% یوتھ, او 2% چیلی ایگریکلچر لپاره دی, او دی باقی چیلی نور کارونه لپاره دی, 20% چیلی اگر ڈرنکنگ واٹر سپلائی او سینیٹیشن لپاره دی.
نو د دغه ټولو د پاره چې کومه دا پیسې مختص شوی دی, نو آیا د دې پاړه باندې تاسو پروجیکټونه یا پلانونه برابر کړی دي کوس به جوړوي؟
دا خو بجٹ منظور شو اوس بده لپاره موږ پی سی ون یا پروجیکټ برابر وکنه.
دا پلانونه به تاسو ته دا یونین کونسل درکې ک تاسو د خپل ممبرانو لخوا به دا پلانونه اخلي.
دا زموږ ډیسټریکټ ممبر چې کوم دی هغه به دا پلان نه راکړي ټول سی ون به غیر راکړي.
بدر باب صاحب اسمبلی کې اپوزیشن لیډر دی سید ظاهر, هغه دا داوا کوي چې دغه بجټونه په خپل خوخه خلکو ل ورکل کیږي او ټول ممبرانو ته صحیح برخه نه ورکل کیږي.
نو دا خو موږ ټول سره ناستو شو دا په مشورې باندې دا بجټ جوړ کړل او دې کې به دې ثابت شي ټول په خپل
دغه کارونو لپاره آیا کوم د شروع او د ختمېدو کومه نیټه ټاکل شوې ده چې یاره دا پلانونه به کله پورې تاسو ته درکړي او کله به تاسو کار شروع کوئ؟
به دا سبا جون نه مخکې موږ رول ان شاء الله ایگزیکیوټ کوو کنه. اوس به ډپارټمنټ نه سکیم بدله بدی خپل سکیمونه ورکوي, د انجینیر په تر پی سی ونه جوړي او بس ایگزیکیوشن به شروع کیږي.
نو دا 800 میلیونه روپۍ به تاسو د جون تر میاشتې پورې به ختموي مکملي؟
ان شاء الله.
نو دومره لږ وخت کې تاسو د دومره کارونه کولی شئ؟
او دا خو لګی دی نو مخکې به ختمو ان شاء الله. او بل خدای کان فور نان لپسبل ان وی کنه.
نو دا لکه بل کال تاوړې دی
اوړې دیم چې موږ به پریدونه ان شاء الله دا به ختمو او زر به خرته به ثابتو چې دا به سیم نه پر لګی دی.
دیکي یو غټه خبره تاسو د سکلو د وبو کا د پیښور د وبو باره کې نړیوالو ادارو دار پورونه ورکړي دي چې دا د سکلو قابل نه دي او دیکي ډیر ځاسي جراسم دي. نو په دې اړه باندې تاسو کوم خاص پروګرام لرئ؟
دا ټول پیسې موږ یې پر دي کنه, هغه کې د صبح حکومت هم ډیسټریبیوټ روان دي کنه. ټاون ون ایریا چې کومه ده په هغه کې ایم ایس پی لګیا دی. میونسپل سروسز پروګرام تقریبا 9 ارب روپۍ د هغه بجټ دی. هغه ټول د سینیټیشن باندې واټر سپلای باندې کار کوي.
بل دا چې کوم سکولونه په دې دلدله کې یا په سیلابونو کې یا په ترهګرا کې وران شوي, نو د هغې باره کې تاسو د سکولونو انتخاب کړی دی؟
هغه د صوبای حکومت نه غوډه سبجیکټ دی باغې کوي.
او د سړکونو باره کې نو تاسو نوي سړکونه جوړوي که موجوده سړکونه به خکوي؟
نوي جوړ دی شو موجوده خکولې شو.
ارباب صاحب په پېښور کې دا د انکروچمنټ ډېره غټه مسله ده. پېښور کې زیات بازارونه او زیاتې کوسی زیاتې لارې لکه نوتیا شوه, ډبګرای شوه, یا رامداس شو, یا خار بازارونه, دا ډېر کنجسټډ دي او خلکو ډېر سرکاري ځمکې نیولې دي, لارو ته راوتي دي. د دې باره کې کوم تاسو پلان لرئ؟
تاسو وګتلې چې پګ میاشتې یو ډېر زبردست کمپین چلېدل انکرچمنټ باره کې, او اوس باره کې چې کومه ریهابلیټیشن نو هغه به شروع کېږي دوباره, نو بیا چا هغه جو کوي انکرچمنټ کړی وي که نه, نو حتمي ورکړي ان شاء الله. زموږ پلان دی.
د پېښور له ځلی ناظم سره مو د مجید بابر مرکه اورېده.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ما خام تر شپګو.
د خیبر جنسی د سیاسي ګوندونو مشرانو ویلي دي چې دوی به د قبایلي سیمو د آئینی حیثیت بدلولو لپاره خپل تحریک ته دوام ورکوي. دوی وایي چې اف سی آر د ختم او قبایلي سیمې د خیبر پختونخوا صوبه کې شامل کړل شي. خو بیا ځینې قبایلي مشران د فاټا لپاره د بیلې صوبې یا قانون ساز کونسل غوښتنه کوي. په دغه اړه اورو د سیمینار د خپل خبریال فرهاد شینواری دا رپورټ.
د خیبر سیاسی اتحاد یو مشر او د پاکستان پیپلز ګوند د خیبر جنسی صدر حضرت ولی پردای مشال ریډیو توای چې قبایلی ولس ته د هم د پاکستان د نور برخو د خلکو په سیر حقوق ورکړی شي.
مونږ غواړو دا چې د مونږ فاټا خلکو له هغه بنیادی حقوق حاصل شي کم چې د پاکستان نورو خلکو له حاصل دي. په زبانی طور باندې خو به مونږ پاکستانیانو خو په عیني طور باندې مونږ نه هغه حق اخیستی شوی دی. مونږ بیس کله د خپلو حقوقو نه یو قدم هم وروسته نه شو.
او د جمعیت علما اسلام یو مشر سید کبیر پردی وایي چې قبایل د خیبر پختونخوا صوبې سره شامل شي نو یو شمېر ګټې به ترلاسه کړي.
که مونږ چېرته په صوبه کې زم شو یو خو دا وشي چې کرپشن نه و دا قبایلی علاقہ سیما پاک شي. دویم د ترکی په عمل سره چې کوم دي سوګي سره شي بجلو ټک شي بلدیاتي الیکشن و شي نو موږ بیا درو حکومتونو نه فائدہ اخلو د ضلعي حکومت نه صوبایي حکومت نه او د مرکزی حکومت نه و موږ د پارلیمنت اراکینو چې کوم دي ځند لپاره هم کنسوزي کولی شي لکه څنګه و شي چې کوم د ټول ملک لپاره کوي. نو ان شاء الله قبول او پکې ډیر زیات خوشحال وي.
او د پاکستان تحریک انصاف ګوند یو مشر شاهد شینواری وویل
قبایل سره خپل اختیار نشته دی دا هر شی یو پولیټیکل ایجنټ پورې محدود دی چې هغه د ټولو د جنسی قسم له بادشاه وي. نو دا د یو کس بادشاهي نه ده. پکار مونږ یو چې د هر یو کلی د هر یو کور یو خپل خپل مشر وي یو ور چاته هغه خپل حق ته وصولېدو یو موقه ملاویږي.
او د عوامي نېشنل ګوند یو مشر نور محمد پردي هم خپل خیالات صدا سے سرګند کړل.
دا د ایف سی آر خلاف یو تحریک روان دی. بل د فاټا په صوبه کې زم کول دي. مونږ هم هغه سیټونه غواړو او مغه سي هغه غواړو فیسلټي غواړو او مغه سي غواړو څنګه چې یو بل شهري ته پاکستان حاصل وي.
یاد دی وی چې د قبایلی سیمو د پارلیمان غړي د سیاسي ګوندونو مشران او د قبایلی وکیلانو تنظیمونه غواړي چې قبایلی سیمې د خیبر پختونخوا صوبه کې شامل شي. خو بیا ځنې قومي مشران د دې مخالفت کوي او وایي چې دوی له دې ځان له صوبه یا کونسل ورکړی شي او د دوی قبایلی حیثیت ته برقرار ساتل شي. او چې فاټا پارلیمنټیرین د قبایلی سیمو د عیني حیثیت بدلولو لپاره د پاکستان د قومي اسمبلی په سیکټریټ کې کوم بل جمع کړی وو تر اوسه هغه په اسمبلی کې بحث ته نه دی وړاندې کړی شوی. او وزیر اعظم نواز شریف د نومبر په اتمه نیټه د فاټا د اصلاحاتو لپاره یو 15 کسیزه کمیټي جوړه کړه. او قبایلی پارلیمنټیرین وایي چې دوی ته دغه کمیټي منظور دا او د دغه کمیټې سپارښتنو ته به انتظار کوي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
اردوونکو د بلوچستان په کوټه کې د پولیو ضد کمپاین ډاکټران وایي چې د ماشومانو د ګوزن ناروغي اوس په ټوله نړۍ کې یوازې په افغانستان او پاکستان کې پاتې ده او نور ټول هیوادونه د دغه ناروغۍ پر ضد په مبارزه کې بریالي شوي دي. په دې اړه له کوټې د خدای نور ناصر رپورټ اورو.
ډاکټر سیف الرحمن چې په بلوچستان کې د پولیو ضد ناروغۍ د ایمرجنسی اپریشن سنټر مشر دی د چهارشنبه په مازدیګر یې په یوه خبري غونډه کې وویل په ټوله نړۍ کې په روان 2015 کال کې له پولیو څخه تر اوسه پورې 68 ماشومان متاثره شوي چې د ته په خبره دا ټول ماشومان په افغانستان او پاکستان کې دي. تر اوسه پورې له پولیو یا ګوزن ناروغۍ څخه 940 ماشومان په پاکستان کې او 19 ماشومان په افغانستان کې متاثر شوي دي. همدا دوه هغه هیوادونه دي چې پکې د پولیو یا ګوزن وایروس شتون لري. دریم هیواد یې نایجیریا و چې هلته په تیر یو نیم کال کې د پولیو یو کیس هم ثبت شوی نه دی. ډاکټر سیف الرحمن په یادو هیوادونو کې لا هم د پولیو ناروغۍ د شتون په حق زیاتوي. د دې لوی لامل هغه انکاري کورنۍ دي چې خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکې نه ورکوي او له همدې امله نه یوازې د دې انکاري کورنیو ماشومان بلکې هغه ماشومان هم متاثره کیږي چې کورنۍ ورته د پولیو ناروغۍ ضد څاڅکې ورکوي. په بلوچستان صوبه کې په روان کال کې یوازې 9 ماشومان له دې ناروغۍ څخه متاثره شوي او په دې 9 ماشومانو کې هم 80% هغه ماشومان دي چې کورنیو یې د پولیو ضد څاڅکې ورکړي نه دي او انکاري کورنۍ دي. په کوټه ښار کې آخرنی ماشوم چې د 25 میاشتو وو کورنۍ یې کله هم د پولیو ضد څاڅکې ورکړي نه وو او کله چې به د دوی کور ته ټیمونه ورتلل نو دوی به ورته انکار کاوه. ډاکټر سیف الرحمن زیاتوي په بلوچستان کې به د روانې میاشتې له 14 نیټې بیا تر 19 پورې د صوبې په شاوخوا ټولو سیمو کې د پولیو ناروغۍ ضد کمپاین چلیږي چې پکې به تر 24 لکه زیاتو ماشومانو ته د پولیو ناروغۍ ضد څاڅکي ورکول کیږي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
د پېښور په یو شخصي هوټل کې پرون د جرمني یوې غیر سرکاري ادارې د ماحولیاتي بدلون په اړه د عامه پوهاوي په هدف د یوې غونډې تابع کړې وه. په غونډه کې وویل شول چې د ماحولیاتي بدلون د مخنیوي لپاره په حکومتي کچه د پالیسیو ترڅنګ عام ولس هم باید خپل کردار ولوبوي. د ځلان یوسفزي رپورټ اورو.
د کلایمیټ چینج یا د ماحولیاتي بدلون د مخنیوي لپاره کار کوونکی ډاکټر عادل ظریف مشال ریډیو ته وویل چې په دنیا کې د صنعت د زیاتېدو او نورو ماشینونو سیواوالي سره د غیر ضروري ګیسونو د اخراج او په هوا کې د کاربن د سیواوالي له وجې د ټولې نړۍ د تودوخې په درجه کې 2 ډیګري سانتي ګریډا سیواوالي راغلی دی چې د ماحولیاتي بدلون لامل ګرځېدلې دی.
اوسنی سل کالو کې دی کې ډېر زیات تبدیلی رااله او په دې باندې زموږ په حیاتیات، زموږ په معاشیات، زموږ په خلکو د په صحت باندې او د ټول به هر یو عوامل باندې ډېر ډایرکټ اوس دغه سې چې کم دینه اثر دی. کدا اوس اثر نه شو دا چې کم بدلون دی ماحولیاتو، نه دا به دا زموږ چې کم خلک دی او زموږ چې کم حیوانات دي یا دا نور چې کم ځانوران دي د دې باندې په دې ماحول کې اوسېدل نن نه سل کاله پس یا بنشی ایت بڑی رکرانه وی.
د اکنامکس یا د معاشیاتو پروفیسر محمد رفیق وای چې د ماحولیاتي بدلون لوجه د سیلابونو زیاتوالی او د انسان د صحت د اغیزمن کېدو ترڅنګ تر ټولو زیات بد اغیز په کرکیله باندې دی او پر روان وخت کې به په کرکیله باندې بد اغیز نور هم سیوا کیږي.
نو زراعت دا کلائمیٹ چینج یا وتا ماحولیاتی تبدیلی چوی دا ټول لغت امپیکٹ چکم دے په دې زراعت باندې برازی. نو دے کې دا مختلف فصلونه چمګه کرو دا د ری خرابو مسلې پاکستان وبو کمیږي. نو زمګه تقریبا اکثر خلک هم دام وی چې زمګه 70% چکم کسان دی هغه کلو کې پاتې کیږي او هغه بنیاد چې دے زراعت دی نو دا چې خراب شي نو ټول لغت اثر خدا به پروزی.
د پېښور د کرکلي د پوهنتون پروفیسر ډاکټر انعام الله وایي چې د ماحولیاتي بدلون له وجې نږدې هر فصل زیانمن کیږي. خدا وخت یې تر ټولو زیات بد اغیز د غنمو په فصل دی چې په خاصه توګه ترې زمیدار اغیزمن شوی دی
او زمیدار ته به د دې ښه پوره اندازې چې پخوا نه خو سرموده مخکې به د غنمو د لو په وخت کې به بارانونه نه اوس چې کله د غنمو د لو وخت راشي دغه ټایم کې بارانونه هم زیات شي او دغه ټایم کې زول جپړ هم زیات شي سیلۍ هم زیات شي فصل وغورځېږي په دغه ټایم کې بیماریان هم ډېر زیات راشي او د هغې نه اول د بیمارو د وجې نه بیا د فصل د غورځېدو د وجې نه بیا په د هغې په لو کې د مشکلاتو د وجې نه او بیا د هغې د تریشر وغیره د وجې نه په هغې کې ډېر زیات نقصان وشي.
د ساینسدانو په وینا په هره لسیزه کې د نړۍ تودوخه 1.5 یا نیم ډیګري سانتي ګریډ سیوا کیږي او که هم دغه ډول باقی پاتې شي نو په سل کاله کې به د نړۍ په تودوخه کې 5 ډیګري سانتي ګریډه بدلون راشي چې د مخنیوي لپاره یې د تګلارې د ټاکلو په غرض د فرانس په پیرس ښار کې نړیوال کانفرنس هم روان دی. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه:
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو،
پام کوا
په پاوکم 4 بجو،
د یارانو مشال
په 4:30 بجو.
اوریدونکو، د مشال ریډیو د روانې خبرونې د پای شیبو ته راغلی وو. د ملیحې امیرزاده نه به لنډ خبرونه واورو.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د پاکستان مسلم لیگ نون ګون ثناء الله زاری د بلوچستان صوبې د وزیر اعلی چوکیت نومان کړي. د پاکستان وفاقي حکومت ویان پرویز رشید نن مشال ریډیو ته ویل مسلم لیگ نون، نیشنل پارټي او پښتونخوا ملي عوامي ګوند په 2013 کال کې موافقه کړې وه چې د وزیر اعلی دنده به تر 2 کلونو پورې له نیشنل ګوند او بیا وروسته له مسلم لیگ نون سره وي. د افغانستان استخباراتي ادارې مشر رحمت الله نبیل له خپلې دندې استعفا ورکړې. نوموړي په خپل استعفا لیک کې ویلي چې له مشر اشرف غنی سره د تګلارې په سر اختلافات او لامل خپل کار پریږدي. د نوموړي استفادې رغی او رزو سمخې ته راغلي چې په خپل فیسبوک باندې د ولسمشر غنی پاکستان ته په دورې تنقید کړو. د ولسمشر دفتر نن اعلان کړی چې اشرف غنی محمد مسعود اندرابی د هیواد استخباراتي ادارې لنډمهاله مشر ټاکلی دی. د افغانستان حکومت سلا شوی چې له طالبانو سره د خبرو اترو ولاړه پروسه بیا پیل کړي. دا خبرې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د چهارشنبې په ورځ د ایشیا اسټرونومي کانفرنس په ایروستا په اسلام آباد کې د پاکستانی وزیر اعظم د امنیتي او بهرنیو چارو له سلاحکار سرتاج عزیز سره ګډې خبرې هوندې ته کړې دي. د پېښور ضلع ناظم وایي چې تېره ورځ ضلع اسمبلی د پېښور لپاره د 318 میلیون روپو ترقیاتي بجټ منظوري ورکړې ده. نن مشال ریډیو سره په خبرو کې ضلع ناظم ارباب عاصم وویل چې دا بجټ په روان کال د جون تر میاشتې کارول کېږي. د افغانستان دفاع وزارت وایي روانونه په کندهار کې د هیواد په دویم لوی هوایي ډګر په وسله وال برید کې طالبانو تر 500 زیات کسان وژلي دي. نن د دفاع وزارت په یو بیان کې ویل شوی دی چې په وژل شو کې 8 دیش ملکی وګړي، 10 افغان سرتیري او 2 پولیس والا شامل دي. میپلی ډاکټران نومي سازمان په افغانستان کې پر خپل روغتون د برید پاړه یو ځل بیا د خپلواکو پلټنو غوښتنه کړې. یاد سازمان د دې لپاره د چهارشنبې په ورځ سپینې ماڼۍ ته داسې غوښتنلیک وړاندې کړې چې 5,00,000 کسانو پرې دستخط کړي دي. روس، امریکا او ملګري ملتونه سبا له په جنیوا کې د شام د بوران د اواري په لارو چارو خبرې کوي. دا خبره د شام لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دی مستور راپورونه وکړه. او ماسکو د ترکی هغه تورونه رد کړي چې ګواکې روس د شام ولسمشر بشار الاسد د مخالفینو خلاف په کاروایی کولو سره په دغه هیواد کې د هغوی نسلي صفایه کوي. د روس د بهرنیو چارو وزارت وایاندې ماریا زخاروفانو وویل چې دا تورونه بې بنیاده دي.
اوریدونکو د خبرونو ولې لنډی سره د مشال رادیو د نن ورځې نه ساتخ پرونی پات ورسیدې. تاسو کولی شئ په همدې سپو د دیوا رادیو خبرونه ووري. او اوس ما هارون بچا، ملیح امیرزاده او زموږ تخنیکی همکار علیتا اجازه ترا کوي. د خدای پامان.